السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنی قومندان مولوي عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن له غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنی قومندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. ښاغلي ټکور زیاته کړې چې پر امنی قومندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ټکور زیاتوي ماین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دغه موټر د چا و او آیا امنی قومندان ورسره همکاران همدې موټر کې سپاره وو او کنه. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت هم نه دی منلی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې لسګونه افغانانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو او کار دروازې پرانیزي. دوی چې د افغانستان درې رنګه بیرغ یې له ځان سره لیږدوه، ویل چې د طالبانو وروستیو محدودیتونو د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات کړی. د شاه رسول اوریاخیل په نوم د دغه لاریون یو تنظیموونکي ویلي دي،
بلکې د حاکمې ادارې څخه وغوښتل چې د نجونو پر مخ مکتبونو دروازې د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تعلیم رڼا ده، تعلیم د پرمختګ لاره ده. حاکمې ادارې باندې موږ غږ کوو که تاسو واقعا د افغانستان ولس ځان ته رانږدې کېدل غواړئ، د دوی غوښتنو ته لبای کوایئ.
پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې هم یو شمېر افغانانو ورته غوښتنې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغان د عراق له زندان خلاص او وطن ته ستون کړی چې پر بایسکل حج ته د تک پر مهال هلته زندانی شوی و. راز محمد د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د کیسه هغه مهال ټولنیزو رسنیو کې ډیره ښکته پورته شوه چې سږ کال له حج وړاندې یې پر بایسکل دغه سفر ته ملا وتړله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي راز محمد چې په عراق کې په اوږده حبس محکوم شوی وو، اوس خپل کورنۍ ته سپارلی. خبر پاڼه کې د افغانانو غوښتنه شوې چې په ناقانونه او غیر مرواجو لارو نورو هیوادونو ته د تګ هڅه ونه کړي. د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا مسؤلین خبر ورکوي چې تیره شپه د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې د یوې دیني مدرسې 21 تنه زده کوونکي د بخارۍ د نیولو له کبله مسموم شوي دي چې ټول روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خپلو خلکو ته د روسیې لخوا د نورو حملو خبرداری ورکړی دی. زلینسکي پرون ماښام ولسته په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې ویلي روسی پوځیان به د 2022 کال په پاتې څو ورځو کې نور بریدونه هم وکړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړې روسیې د 2022 کال په جریان کې هر څه لاس ورکړي، خو په خبره یې مسکو غواړي دغه زیانونه د تبلیغاتو له لارې بیرته جبران کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. یو تازه څېړنه ښیي چې افغانستان په سویلي اسیا کې د لوګي له اړخه تر ټولو بدې ورځې ګالي. له دې سره هم مهاله ځینو نړیوالو خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیت درولی. دوی ولې داسې اقدام کړی؟
حاکم نظام هر بخش که لاس واحد نکه عامل ده دیگر سی چی ده کمک کنه کم سی.
د ستر صلیب نړیوال کمیټه هم د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حق ځنډیده د اندېښنې وړ کار بللی. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان مشر مو پوښتلی چې ولې یې خپل فعالیتونه ځنډولي.
زموږ د ادارې لپاره د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړه وکړو.
او په روسیا کې د اوکراین یو بی پیلوټه الوتکه پر پوځي اډه لویدلې او ټوټو یې درې تنه پوځیان وژلي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلې ک تر پایز موږ ملتیا وکړي. نیمه نړۍ او تاندې څنګه پروګرامونه هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. راځو د سر راپورته. د ابزرور په نوم د یو څېړنیز بنسټ څېړنه ښیي چې افغانستان په سویلي اسیا کې له لوګي سره د مخ هیوادونو د نوملاړ په سر کې دی. دا راپور چې نن خپور شو لیکي افغانستان د 1400 ارزول شوی هیوادونو له ډلې د خوړو له کمښت سره مخ تر ټولو نامناسب هیواد دی. هاخوا د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت خپل پیغام کې ویلي جګړې د نورو هیوادونو په ګډون افغانستان کې هم خلک له قحطۍ سره مخامخ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
ابزرور چیرنیز بنسټوایي افغانستان د خوړو او تغذیه په برخه کې د سویلي اسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز په هندستان کې دی نن په خپل تازه چیرنه کې ویلي د دوی د چیرنې پایله ښیي چې د یو ځل شپږ دیرش هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي اسیا کې د خوړو او د تغذیه نخوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د چیرنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یاد شوي چې له افغانستان وروسته د خوړو د نخوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور سیرینیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې ولګې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا سیرینیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي خو زیاتوي. یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالي، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نخوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% په لرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونوي سم رشد نه دی کړی. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د ښه والي لپاره د سویلي اسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیې د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بې وزلۍ د کمیدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کریسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي موږ پوهیږو چې هره جګړه لوګه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او له مخه لا زوریږي دوی ته د وشمخنیول کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب او د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خپریږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 5 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بې وزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
په همدې موضوع کې پاتکیګو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست رامیز الکبروف هم د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره کتلی او له هغې غوښتي چې په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. یو نامانن پر خپل ټویټر پانه لیکلي بلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د خندونو لري کول حیاتي دي. طالبانو د شنبه پر ورځ افغان جونې او ښځې غیر دولتي موسسو سره له کار کولو منع کړي دي. د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولي. د خبرګونونو په ترڅ کې د ستر صلیب نړیوال کمیټې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو د اقدامات د افغانانو د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بللې دي. د کمیټې اندېښنه ښولې چې دا ډول اقدامات به د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ او ناورین رامنځته کړي. د دې موضوع او دغو اندېښنو تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې اورو.
د سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د انجونو پر پوهنتوني زده کړو د بندیز او په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار کولو د مخنیوي د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړ. د کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یکشنبه خبره کړې ده ویلي د طالبانو د دواړو پریکړو د سره صلیب نړیوال کمیټه سخت اندېښمنه کړې ده. سر صلیب زیاتوي لزده کړو د نجونو محرومول او په کورنیو او نړیوالو نه حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار بندیز ممکن په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انساني ناورین په شان عواقب ولري. سر صلیب وایي چې په افغانستان کې سلګونه ښځې په کار ګمارلې دي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان او درسته نړۍ کې بشرپالې هڅې یوازې هغه وخت کېدای شي چې د ښځو په شمول ټول کارکونکو فعالیت وکړي شي. د سره صلیب نړیوال کمیټه د افغانستان د روغتیايي نظام د راتلونکو او د ناروغ ښځو په اړه اندېښنه لري. وایي چې د 2021 نومبر څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو ملاتړ کړی دی او په مجموع کې لشپږ 20 میلیون افغانانو سره مرسته کړې ده. په دې مرستو کې د درملو او معالجې لګښت او همدارس د طبي برخې لزره 403 اچیا کارکونکو ته معاش شاملی شي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې سیاته کړې کنجونی ونکړی شي چې د ټپ پڅانګه کې زده کړې وکړي په ټول افغانستان کې به پر روغتیایی او طبي خدماتو ډیر بد اخیز وکړي او د میلیونونو انسانانو ژوند بل خطر سره مخامخ شي. طالبانو د تیرې سه شنبه په ورځ نجونې له ټولو پوهنتونونو څخه منع کړې او پرون یک شنبه یې اعلان وکړ چې نور دي غیر حکومتي مؤسسې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره کار وکړي. د طالبانو له لوري د ښځو خلاف پرله پسې اقدامات په نړۍ کې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې دي. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په خاطر د سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالی کمیټې پاملرنې د بی پولی ډاکټرانو ټولنې او د ناروې د کډوالو شورا په شان مهمو نړیوالو بشرپالو ټولنو په افغانستان کې د خپل فعالیت د درولو اعلان وکړ.
د سره صلیب د خبرګون په اړه مو واوریدل. په همدې نړیوالو خبرګونونو کې تمکیګو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو د کار او مخنیوي په اړه د طالبانو په پریکړه هم خبرګون خودلې. هغې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د دغه کار په اړه څرګند عکس العمل وښيي. تفصیل بیا هم د اسمت ساروان په راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په خاطر خبرداري ورکړ او د دوی د دې پریکړې په وړاندې د نړیوالی ټولنې د زغرد خبرګون غوښتنه وکړه. اغلی بایرګیوک پر خپل ټویټر باندې کښلی موږ اجازه نه ورکو چې طالبان له بشري مرستو څخه د ښځو ضد لوبه جوړ کړي. دوی د خپل هیواد نیمایي نفوس له اساسي حقونو محروم کړي، د بشرپالنې اصول تر پښو لاندې کړي او د خلکو حياتي اړتیاوي له خطر سره مخامخ کړي دي. د زیاته کړه څوک چې شزیه اونجونی لکار زده کړو او ټولنیز ژوند محروموي، یوازې خپل هیواد تباه کوي. جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کېدای شي. بایر یوک د طالبانو د پریکړې په اړه د نړیوالې ټولنې د څرګند خبرګون غوښتنه وکړه. طالبانو د شنبه په ورځ کورنۍ او بهرنۍ غیر حکومتي مؤسسو ته وویل چې خپل شزینه کارکونکي تر بلې خبرتیا پورې په کور کې نه وي. ملګرو مرته په یو اعلامیه کې ویلي چې په نه حکومتي مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر فعالیت بندیز د شورې اندیشتې وړ پریکړه ده. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بوریل له طالبانو غوښتي چې د انساني اصولو او د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو پر وړاندې پریکړه وکړي.
اوریدونکو د خبرګونونو په اړه مو واوریدل. دا مو هم واوریدل چې یوې نوې څېړنې افغانستان په جنوبی اسیا کې د لوګي لارخه تر ټولو بد هیواد بللې دی. وروسته مو دا هم واوریدل چې یو شمیر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې خپل بشري فعالیتونه زندولي. تازه د ژغورنې نړیوال کمیټې یا آی آر سی ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه دروي. دا چې دغه مؤسسو په افغانستان کې تر دې وړاندې څه ډول فعالیتونه کول، خلکو سره یې د لاسنیوي په برخه کې څمرستې کولې او د دوی مرستې څمره موثر وي. همکار مو مرسلین ارسلا په همدې اړه مدني فعال خلیل روفي پوښتلې ده.
مختلف بخشونه کې د انجوان لخوا خدمات ارزه کېدل او تر اوسه پورې ارزه کېږي، خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام هر بخش کې لاس وهي نه کوي تعامل د دیګر سي چې د کومکونه کم سي. د انجوګان بل خطابي دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدامېدل او پروسه یې د استخدام ډېر ښه او شفاف و. په دې چې دوی دونار درلوده باید دونار ته باید دوی پاسخگو حسابگیری په اساس باید دوی د شفاف لارې نه دوی باید استخدامونه کول. پیسې یا بودیجې چې دوی اخیستل دوی باید هم خلکو ته حسابدهي کول او هم دونار ته هم حکومت ته درې څلور مرجع ته دوی باید حسابدهي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو رسولو برخه کې څونه اغیزناک و؟
بدبختانه اکثر کله ولسوالۍ کې سنتي افکار هلته شته دي چې خدمات ښځو ته باید د ښځو له آدرس نه وشي. خو چې پخوا ښځې دغه اجازه یې درلوده چې باید خدمات ارزه کړي یا تطبیق بپروشون، متاسفانه شتن نظام دوی دغه بندیزونه لګولی دي چې دا بدبختانه ډېر منفي تاثیرات لري. یعنی هم هغه پروژه چې باید تطبیق شي لرې پرته ولایتونو کې یا سیمه کې، هم د هغه پروژو د تطبیق مخنیوی کوي. اوس اکثره درول سوی دي او اکثره جوګان ځکه چې دوی مکتوب صادر کړی دي دنی فرمان مانای دای دی چه خلک ده خدمات اونه نسی، خصوصا چیز لخوانا چیز ده خدمات در زاید که دل ده فرمان که یعنی تطبیقی لحاظ نوو برو مانای هم ده قدی.
په اوسر ډول افغانستان ته هر اونۍ 40 میلیونه ډالر بشري مرستې د نړیوالې ټولنې لخوا لیږل کیږي. ستاسو په نظر که د دې انجوګانو او مؤسسو خزینه کارکوونکي له فعالیته بې برخې کیږي، هغه دوه اړخیزو تعهدات ته په کتو چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، ستاسو په نظر د دغو مرستو په دوام به څونه اغیزو کی؟
نړیوال کانفرانس څه کال مارچ فکر کوم د افغانستان لپاره د څه کومکونه راټولول، هلته مو لابي وکړه، عدالت غوښتنه مو وکړه چې خلک د فقر لاندې ډېر سوی دي. ارقام 90% خلک د فقر لاندې ژوند کوي او ډېر بد ګرسنګي سره مواجه دي. او سروي څه سوی و؟ تقریبا 3.4 میلیارد ډالر ته ضرورت و. بدبختانه دوی فرمانونو په اساس عمل کردنو په اساس 2.2 میلیارد دلار کمکونه کم شد. یعنی روس هم دقیق کارونه چه دوی که یا در فرمانونه چه دوی صادره یه دشیز تک نوشه مکتب ده. یعنی مخنیوهی که مکتب نه یا پانتون نه یا کار نه یا دقیق جوگانه که چه دوی کار که متاسفانه چه دادیر بعد دقیق که کمکونه باندی، خصوصا بشر دوستانه کمکونه باندی. او اگر چه چه ممکن نروال طولن نمیشه خوشتنم او خواستم دایی و چه دا خب 15,000 یا 15,000 یا 10,000 خلکی چه طالبان دی اگه 10 میلیون یا 2 میلیون خلک سره بی بایی که میش مارایی زکه چه اون 10 میلیون نا دیر خلک دسته بعد وضعیت که جوان که چه حتی دورایی تا یا ابتدایی خوراک تا وزاد دایی لاس را سعی نلری یا ندیم.
مدنی فعال خلیل روفی و چه لازاده رادیو سره غږیده.
آزادی رادیو پلاندو چپو
آزادی رادیو پرلاندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلایسن.
روسی او اوکراینی رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په یوې هوایي اډې کې چاودنې شوې دي. ویل کېږي چې دغه چاودنې مرګ ژوبله هم لري. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
روسی او اوکراینی رسنیو نن سهار خبر ورکړ چې د جګړې له لوړیو کرښو سلګونه کیلومتر لري د روسیې په انګلس هوایي اډه کې چاودنې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې تر اوسه پورې روسی چارواکو په انګلس هوایي اډه کې چاودنې تایید کړې نه دي او دا اژانس هم تر دې دمه په خپلواک ډول د چاودنو په تایید بریالی شوی نه دی. خو د اوکراین د آر بی سی خبری اژانس ته راپور لمخې په دې اډه کې دوی چاودنې شوې دي. د روسیې بازا خبری اژانس هم د ځایي اوسیدونکو په قول خبر ورکړی چې د هوایی حملې د خطر زنګونه او د یوې چاودنې شقې په انګلس هوایی اډه کې اورېدلی دی. پر دې هوایی اډه چې د ساراتوف ښار په گاوند کې او د مسکو له جنوب ختیځه 1.5 کیلومتر لري دی. تر دې وړاندې هم ساشکال د روسیې د اعلان پر اساس د اوکراین بی پیلوټ الوتکو برید کړی و. همغه مهال د روسیې پر یو بل هوایي اډه هم برید وشو چې د چارې د مسکو دفاعي توان له شکونو سره مخامخ کړ. اوکراین تر اوسه پورې په ښکاره د روسیې په خاوره کې د هیڅ حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا پېښې د روسیې د خپل عمل د لارې مل دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د اوکراین پر یوې د روسیې په یوې پوځي اډه کې چاودنې شوې دي. تازه معلومات دادی چې د روسیې خبری آژانسونو او دفاع وزارت ویلي چې په دغه پوځي اډه کې چې د ساراتوف په نوم یادونه شوې ده، د اوکران بی پیلوټه الوتکه راغورځول شوې دي. بی پیلوټه الوتکه د ټوټو له کبله په دغه پوځي اډه کې لک تر لګه 3 تنه پوځیان وژل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ستاسو په غاک ثبت شوی پیغامونه لرو. د ناروې د کډوال شورا د افغانستان د څنګ له مشر سره غېدلې خو اوس راځو دي ته چې په افغانستان کې د حج او اوقاف وزارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی یا د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت تایید کړي چې په هغو دینی مدرسو کې د بالغو نجونو په ګډون بندیز لګول شوی چې په جماعتونو کې جوړی شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اعلامیه کې از طرف حج او اوقاف اعلان شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویده هغه نجلۍ ده چې د خپل کور تر څنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل. هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکې ده. هویده وایي په مدرسه کې قرآن کریم، څلوېښت حدیثونه، د اسلام مباني او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون دا مدرسه د دې او نورو هغو نجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دې روز هم تا یک
موږ پرون هم تر یوې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې چې له اعلامې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې له لس کلنو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دینی مدرسو کې درس وایي.
آنان به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړند.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې پرونی هم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کولې د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
قبل از بحث عبادت بحث خواندن
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونو له دینی مدرسو نجونې منې کړې دي دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلې دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړي.
همدا په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا تازه حکم چې خځې لپاره منې کړی دی نړیوال خبرګونونه پارولي. یو شمیر نړیوالو خیریه موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. په دغو بنسټونو کې او هم د ناروې د کډوالو شورا ده. همکار مې صفی الله ستانګزی د دغه شورا د افغانستان د څانګې رئیس نیل تورنر سره مرکه کړې او لومړی د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to suspend our operations.
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړه وکړه. اول په دې خاطر چې خزې باید د کار حق ولري، او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې موږ درېمه برخه کارکونکي خزې دي، او موږ ته مهمه ده چې وتوانی ګو افغان خزو او ماشومان ته مرستې ورسولې شو. او د طالبانو دا پریکړه په دې معنی ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو ته مرستې ورسو نه شو رسولې. نو طالبانو څه باندې شلو میلیونو ارمنو خلکو ته د مرستو د رسولو پروسه له خنډ سره مخ کړي، او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
Was the suspension the only option for
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب و؟ د حقیقت ته په کتو چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي، او تاسو په دې خبره له ټولو ښه پوهیږئ.
You better know than anyone else.
Yes, so we hope that this suspension will be temporary.
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو، چیرته چې هغه موږ ته لیکلې تعهد راکړي چې موږ خزینه کارکونکي کار ته تللې شي او نو ته مرستې رسولې شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړې د طالبانو دغه اعلان موږ لا اغېزمن کاره پاتې راوستو، او له دې پرته مو بله چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودروو. هو په دې ژمي کې چې خلک سخت ارتیاو لري خدمات به کم شي او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو خو له دې چې کار نشو کولای څومره په واس نه دی پوره.
Unfortunately, we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکو مدرلودي او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan and we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکونکو افغانستان کې لرو، نږدې 500 خزی دي چې یو په درېمه برخه جوړوي. دمګړې موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، خو هغوی د خپل راتلونکي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمنې دي. خو باید وویل شي چې خزینه کارکونکو نه یوازې دا چې د خپل نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، بلکې نور خپلوانو سره هم مرسته کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواه ورکوو او قرارداد ورسره لرو، ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به برته اخیستل کیږي. څو د ناروی د کډوالو شورا په څیر مرستندوی ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي او موږ بل خپل خزینه کارکونکو څخه چې ډیر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
What
can be done next?
څه کېدای شي؟ نړیواله ټولنې او مرستندوی سازمانونو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
We continue to work with the authorities in any reasonable way
موکله چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوو. موک البته له اسلامي اصول سره سم کار ته دوام ورکوو، خو د خپل خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلې او هیله منو چې نور مرستندوی سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغه چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي او موږ یقیني کړو چې ارمنو خلکو ته لاسرسی لرو او خزینه کارکونکو مو چې د دې کار یو مهمه برخه ده
پریخودل کیږي.
په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا مشر نیل تورنر و چې آزادۍ رادیو سره یې د خپلې شورا د فعالیتونو په درېدو خبرې کولې. په تازه نړیوال خبرګون کې آی آر سی یا د ژغورنې نړیوال کمیټې هم اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل چې د ځوانانو په اساسه توپ وروره د نیشت ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کال کې سوې دي، نو وسته وجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینی غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دي او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولایت ته پیغام پریدم. دلته چې دا کوم ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی هله د چاړو چارواکي دې ډیره توجه کوي. مننه.
د پیه د کندهار ولایت څخه ستاسو په تماس کیم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلی ځای د نیو د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نورم پاتې دي. نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي؟ دلته دا یو اقتصادي بحران دی. دلته یې څوک زموږ ژغ ولا کاوري. تاسو خو دا زموږ شباره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي.
بعد ډیر وخت یې ور بیا زر غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال دی. تاسو خیلی جنګړي ازادي راځي او ادبي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لیکي پیرزوګانی. بعد ډیر وخت چې زه موافق سویم. جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی وو، بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وایي تن د مولوی ملا صاحب مې په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللی او خپل ځان یا تن دی هغه بللی. نه د تعبیر دی خوب دا ده چې د دې ملت او د دې دولت دا نوي دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان ده چې بس خدای پاک او دا ملت خبر ده. تاسې د دې ملت سر یاست او دا ملت یې تاسې تن ده.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
سمغه غله ازادۍ رادیو نه اوري لدې سره ورورو ورسیدلو د خبری راپورونو د پای شیبو ته په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته دوه اونیزه خبرونه لرو نیمه نړۍ او تاند څنګه خو اوس پام وکړئ د دې سات